السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زم علي حمیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د دوشنبه پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي. د پاکستان احتساب عدالت په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی دی چې د اگست پر 13مه د دوو نورو مقدمو اوریدونکو ته ورشي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې لسګونه ماشومان وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 13مه د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان دی چې نوی وزیر اعظم هم پر هغه ورځ وټاکل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو هڅې کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلی دی چې هغوی درې واړو څوکیو ته خپل نوماندان دروي. هلته د خیبر پختونخوا د گورنر دفتر تیر ماخستن ویلی د دوشنبه پر ورځ به د اسمبلی نوی ټاکل شوی غړي تر لوړې وروسته د اسمبلی سپیکر او خای نوی اعلی وزیر هم وټاکي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په صوبه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او محمود خان د اعلی وزارت څوکۍ ته نومول دی. په عین وخت کې د ګرانډ ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد ویلی دی چې د وفاقي حکومت جوړولو په بهیر کې به له تحریک انصاف سره بې له شرطه مرسته کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د یاد اتحاد او تحریک انصاف لوړپوړو مشرانو په غونډه کې وشوه. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی دی چې د اگست پر 13مه د درغلۍ په اړه د دوو نورو مقدمو اورېدنې ته حاضر شي. د عدالت تر امر وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق تیر ماښام مشال راډیو ته ویل شریف ویلي دي چې په ټولو مقدمو کې د ځان دفاع ته تیار دی. هلته د نواز شریف وکیلانو پرون له عدالته غوښتنه وکړه چې په اسلام آباد هایکورټ کې یې د نوموړي د سزا د ځنډولو او ورته د ضمانت ورکولو درخواست کړی دی، نو ځکه دې د نورو مقدمو اورېدنه ودروي. خو قاضي محمد ارشد ملک هغوی ته امر وکړ چې شریف دې راتلونکي اورېدنې ته حاضر کړي. د جولای پر 6مه احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو یوې قضیې په فیصله کې پخوانی وزیر اعظم ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. نواز شریف دا محل د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی دی د خراب موسم له کبله د اگست پر 8مه د اسلام آباد احتجاج ته نو ورغلی. نوموړي د خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پر شهباز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن لوی اتحاد په احتجاج کې د نه ګډون له کبله انتقاد شوی و. خو ده ویل د انتخاباتي نتیجو ضد به احتجاجونه روان وي.
دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا، اس کو قوم نے رد کیا ہے.
دی وای انتخابات لٹھگئی ڈکول چولس رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ ټولو اپوزیشن ګوندونو سم او سولیز احتجاج وکړ. د ګوندونو مشران ورغلی ول او دا لومړی احتجاج نو نور به هم کیږي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا د جولای پر 15مه په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي او وایي انتخابات رانه او منصفانه ول. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په صوبایي مرکزونو او لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان لسګونو اوسیدونکو د امن کمیټې جوړولو پر ضد په ټانګ کې د سیمې د انتظامیه دفتر مخې ته مظاهره کړې ده. د پرونی مظاهرې ګډونوالو د انتظامیه خلاف نارې وهلې او د ټانګ واڼه سړک یې تړلې وو. د مسجد اصلاحي تحریک مشر شیرپاو مسجد مشال راډیو ته ویل انتظامیه او ملیشې ورته ویلي دي چې د امن کمیټې په جوړولو دي د سیمې امنیت وساتي چې دوی یې نه مني.
پوسٹ کیم سیکیورٹی ملیشا ولا دی آغا زبردستی ویائی چھ تو سے امن کمیٹی جوڑے کے چھ نے جوڑا وے سوا کیا جوڑا شی تو ز پٹاک تھرا و نے امن کمیٹی مانا نے زبردستی مانا چھ چوک جورم کو اختہ دا سزا موت ملا ویجی قانون مطابق.
د جنوبي وزیرستان انتظامی او ملیشی د احتجاج پړه سن دی ویلی خو په تیر وختونو کې ټینګار کړی چې د سیمه د امنیت حادثه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخه شوي دي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون مازیګر په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل پاکستان او روسیه نه یوازې په پوځي بلکې په نورو برخو کې هم همکاري کوي. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونو په 2018 او 2019 زیږیز کال کې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي دي. په روسیه کې د پاکستاني سرتیرو د روزنې پریکړه د اګست پر 1 اسلام آباد ته د روسیې دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن په سفر کې وشو. افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو نښته شوې ده. د والی ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال راډیو وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لورو څخه پر ښار برید وکړ چې په نتیجه کې نښته پیل شوه. د خبره دا نښته تر سهار 6:30 بجو پورې روانه وه او اوس هم خال ډزې دوام لري. نوري زیاتوي چې وسلوالو طالبانو ځینې حکومتي ودانۍ او د خلکو کورونو ته اور اچولی دی. نوموړي د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دي چې په ښار کې د لسګونو وسلوالو مړي پراته دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د ښار مهمې ودانۍ نیولې دي. خو د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش وایي ښار د افغان ځواکونو تر واک لاندې دی. د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي چې د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې شاوخوا 6 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې روغتون ته یې د 9 ماشومانو مړي او 13 ژوبل ماشومان وروړل شوي چې د ټولو عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. دا اداره وایي چې روغتون ته 12 نور ژوبل کسان هم وروړل شوي. دا ماشومان د ساده ولایت په زهیان سیمه کې په یو بس کې سپارول چې له بازار سره نږدې د برید ښکار شول. د شیعه حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت وایي په بمبارۍ کې ټول 43 کسان وژل شوي او 16 ژوبل دي. خو غرپلوه ائتلاف دا مشروع پوځي اقدام بولي او وایي په بمبارۍ کې هغه حوثیان په نښه کړي دي چې تر دې ورځ مخکې یې پر سعودي ښار د توغندي برید کړی. د خبرونو پای او وسم د موسم حال او د کرنسیو یا اسعارو بای.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.50 روپۍ اتیا پیسې او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ شل پیسې. او 3.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 3.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 2.50 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اګست په 14 د کامی او صوبای سیملو غونډې وربللې دي. افخوا د افغانستان په غزنی ولایت کې بیګا وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. معلومات ترکو د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی به له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي؟
دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنه و
یه وقت تقسیم دیده پر سرطک و عطف خان پر گروپون کن.
در روان کال په انتخاباتو کې اواز شپږ خزو مستقیمن کمی اسمبلی ته لار پیدا کړي. په دوی کې اواز ارتاج ګل وزیر ادا چوای د پلرنی ټاټوبي وزیرستان لپاره کار کول غواړي. د منځنی کلمې اوسیدونکو وایي د یو ټلیفون لپاره لسګونه کیلومتره سفر کوي.
یو کس بهر لوړ وي، دوا کوله تیر کړي وي، هغه خپل مور پلار سره ایون خپل وایف سره خبرې نه کیږي.
شنن او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، افغان چارواکو ویلي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه اکرام الله رورا، او د برید پاړه تاسو سره تازه معلومات لري.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تیره شپه له شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د غزنی خار له فلور او خواونه په دغه خار باندې دلیزی حمله کړی دی. ټول شپه په دغه خار کې د پولیسو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نخته او جګړې روانې وي. وسلوالو طالبان غلطه یو شمیر پوستي هم په خپل ولکه کې راوستي، یو شمیر دولتي ودانۍ هم په خپل ولکه کې راوستي وي. خو نن سهار د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې هڅه کیږي په کم وخت کې مخالفین له پښو وغورځول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په زیاتو سیمو کې وسلوال مخالفین له منځه وړل شوي دي او په د ښار په یو په کم شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او هڅه کیږي چې دا هم دغه مخالفین هم زر لخپونه وغورځول شي. له دې نه وړاندې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ښار ته کومکي امنیتي ځواکونه ونه رسول شي نو د دې ښار د سقوط خطر موجود دی. خطر چې د کورنیو چارو وزارت په بشپړ ډول باندې را دی او دوی وایي چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په میړانه جنګیږي او له ښار نه دفاع کوي. په دغه پیښه کې د پولیسو او د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو ضد و نقیص راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو دقیق شمېر یې لا تر اوسه نه دی معلوم. د لسیمې نه د روغتیایي چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې یو شمېر ټپیان او مړي حوزوي روغتونونو ته استول شوي، خو لا دقیق شمېر یې نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی وسلوال هم د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره په نښتو باندې اخته دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی لاسته ورغلي ګڼ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله د اړولو ادا کړې ده او د یو شمېر دولتي وزن او ودانۍ او د سوځولو ادا یې هم کړې ده.
ښه، داسې دوی دا هم په بیان کې ویلي دي طالبانو چې دوی د ښار مهمې ودانۍ نیولې دي، نو آیا دا صحیح ده او کنه؟ او بیا دې کې کومې ودانۍ دي؟
او د هغه ودانۍ چې دوی سره کومې وي دوی په لاس کې اخیستي وي، د هغې دقیق معلومات نشته چې کومې وي دي. خو د کورنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په شپاو یو شمېر ودانۍ سوځولې دي. هغه تصویرونه چې په سوشل میډیا کې خبريږي په هغه کې لیدل کیږي چې د ښار یو شمېر ودانۍ اور اخیستې او دود ترې پورته کیږي، خو دقیق معلومات نشته. د یو شمېر راپورونه دا وایي چې د پیرټي پخوانۍ ودانۍ چې اوس پکې یو امنیتي مرکز او دا سوځول شوې ده، او د یو شمېر نورې ودانۍ خود کورنیو چارو وزارت اوس ډاډ ورکوي چې مخالفین د ماتې په حالت کې دي او
تفصیلی معلومات درکړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نگران وزیر اعظم ناصر الملک لخوا لیږل شوی سمری منظورولو پس د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به د نوو کامیاب شوو کاندیدانو نک سوګند اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم د صوبایي اسمبلی غونډه د اګست په 14 رابللې ده. لسیمنه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک د قومی اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ رابللو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته ولېږله، کوم چې د منظورولو وروستو هم په یاد نیټه د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده. د ګل په ورځ رابللې شوې د قومی اسمبلی په غونډه کې به د نوو منتخب شوو غړو څخه سوګند اخیستل کیږي. په دویمه مرحله کې به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي، او په دریمه مرحله کې به د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي. او امکان دی چې نوي وزیر اعظم به د 14 اگست رخصتۍ وروستو د خپل چوک کې سوګند پورته کوي. په 15 جولای شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، او یاد ګوند د وزیر اعظم چوکۍ لپاره عمران خان نومولې دي، خو تر دې دمه یې سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره څوک نه دي ټاکلي. بلخوا متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل امیدواران ټاکلي دي. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي د آئین تر مخه انتخابات کېدل وروسته په ورځو کې دننه د پارلمان غونډه را بلل ضروری وي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پختونخوا اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز را بللې ده. د یاد اسمبلی سیکرټر نصر الله د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل لومړی غونډه کې به د کامیاب شوو کاندیدانو څخه سوګند اخیستل کیږي. له هغې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د کاندیدۍ کاغذونه جمع کیږي او بیا به د دغه چوکو لپاره پټ ووټونه اچولې کیږي. د نوموړي په وینا سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته به د وزیر اعلی ټاکنه کیږي. د مرکز نه علاوه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې هم تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او تمه څرګندېږي چې یاد ګوند به د وزیر اعلی سپیکر او مرستیال سپیکر په چوکو باندې خپل کسان له کم خنډ پرته انتخاب کړي. تحریک انصاف ګوند د وزیر اعلی لپاره د سوات څخه صوبایي اسمبلۍ ته کامیاب شوی خپل یو غړی محمود خان نومولی دی. خو د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره یې تر اوسه لاسوک نه دي ټاکلي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه راغلي دي او نقصان هم کړی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله د ټلیفون په لاین ده. ستړي مشي که د دغو بارانونو په اړه راته ووایه چې دا کومو سیمو کې راغلي دي او کوم قسمه نقصان یې رسولی دی.
ډیر مننه ملیحا. د ملک په بیلابیلو برخو کې د تیزو بارانونو له وجې نه یوازې ځاني بلکې مالی نقصان هم شوی دی. ملیحا، تر اوسه د لومبیا اگست نه واخلې تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې د آفتونو کوم مبارزې چې کومه اداره ده پی ډی ایم ای، د هغې د معلوماتو تر مخه چې دی کې شپږ کسان وژل شوي دي چې پکې یوه ښځه او دوه ماشومان هم دي او د دې تعلق د سوابې او د بونیر سره دی. دا شان ملیحا هم په سوابې، بونیر، شانګله او چترال کې شری کورن ته نقصان هم رسیدلی دی. چشمیری یو سل او نولس دی. د دې نه علاوه پنجاب صوبه کې اته، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 240، گلګت بلتستان کې 55 او خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې 11 کورونه متاثره شوي دي. او دا شان چترال کې هم غریب سیمو کې کورونه او فصلونو ته نقصان رسیدلی دی.
صحیح. که دا راته وایي چې دغه حالت په څنګه په راتلونکو 24 غنټو کې به نور بارانونه وي او که څنګه؟
ملیحا، د کما د قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی اداره د معلومات تر مخه چې راتلونکي 24 ګنټو کې به خیبر پختونخوا، پنجاب کې او پنجاب کې به 30 بارانونه وي او د دې تر څنګ د طوفان امکان هم دی. او د دې حکومتي ادارو په وینا چې لوړاندې نه خطر سره مخامخ سیمو ته خبرداري ورکړل شوې ده او کومو ضلعو ته چې نقصان رسېدلې دی نو هلته د حکومت لخوا
روانی دي. ډیره ډیره مهرباني چې تاسو را سره د دغو بارانونو په اړه معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات نه منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزارت چوکۍ ته نومولی دی. د نوموړي نوم په داسې مهال اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوند دننه د اختلافاتو خبرونه دي. په پیښور کې د چارو پوهان وای نومان وزیر اعلی د پخوانی هغه پرویز غټک په سیر تجربه نه لري. دوی وای په تحریک انصاف ګوند کې د دوه ډلو جوړېدل د نوي وزیر اعلی لپاره یو چیلنج دی. ګل ایاز رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر څوکۍ لپاره له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور، کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پیښور کې کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې وعدې برعکس سیاسي مجبورۍ تر لاندې دا پرېکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولی دی.
یو شریف انسان دی، د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنوا وکر دن توقعات چی دینو اگر دیر نشی که دلی او دا صوبه چلول دا خوز یواز خیبر پختونخوا نه ده بلکه دا فاتا دا چکم پخوانی قبایلی سنی دا هم پدې صوبه کې شامل دي. هغه هم نظام بل تر اوستل غواړي، اصلاحات به کول غواړي. په راتلونکي کال کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې کول غواړي، سخت کال به فاټا کې بلدیاتي ټاکنې کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
ریم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي، او تر ټولو لویه خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پېښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای، نوې اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو ترڅنګ په پارٹی کې دننه په اختلافاتو قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو د خپل ځان ثابتې دیمه په داسې کې چې په پارٹی کې دننه کم خلک دی وخت تقسیم دي د پرسټک او د عاطف خان په گروپونو کې، نو هغه به کوشش کوي چې یو په ستو طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د دې لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت ښه طریقې سره وچلني. دویم چیلنج ورته دا دی، دریم چیلنج ورته دا دی چې دا یو داسې کار لاس واچي چې صبح کې هغه کله چانی کړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د نوي اعلی وزیر تعلق سواد سره دی، نو پکار ده چې هغه سیمو کې د سیلګرۍ صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې د پخوا پرتله د خیبر پختونخوا مسلې زیاتې شوې دي، او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
زموږ په صوبه باندې د قرضونو بوج هم مخکې چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه وړاندې د سلو عربو نه کم و، هغه اوس دا وخت دی هغه د 300 عربو نه چې دی هغه سیوا شوی دی. دغه شان په تیر حکومت کې روزګار هم دومره چې دی هغه نه دی ورکړی شوی. دا د تعلیم مسله چې کومه ده، هغه په ظاهره باندې خو ډېر زیات اصلاحات خو لا هغه شان په هغې کې چې دی نو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دې نه علاوه بیا زمونږ د وفاق سره چې کم د قرضو معامله چلیږي، زمونږ کومه د بجلی د رایلټي پاربونو روپۍ د هغوی سره بندې دي، هغه مسلې چې کمې دي هغه هم مونږ ته را په سر باندې دي.
علي اکبر زیاته کړه چې د پېښور چټک بس پروژه یعنی بی آر ټي راغونډول به هم یو لوی چیلنج وي. خو له مشال اډو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان دا کړی چې دا ځل به یې د تیر صوبای حکومت په پرتله کارکردګي زیاته خوي، ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
اسلام آباد احتساب عدالت پرونه مرو کړ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اگست په 14مه داغه د کورنۍ پر ضد د درغلي دوه مقدمه اوریدنې ته حاضر شي. نوموړی دا مهال د ګرانو کورونو خستو په یو کیس کې بندي دي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پرون ماښام مشال ریډیو ټول تیر اونۍ له نواز شریف سره لیدلی، او هغه ورته ویلي چې په مړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. ګلیاس تفصیل لري.
د اسلام آباد هایکورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو دوه نورو مقدمو اوریدنه د زیارت په ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد هایکورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړی دی، نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې پاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل، او د راولپنډي اډیالی کې زنداني کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6مه په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سکرتر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمه اوریدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکونکي موجود وي او پرم نه به وي.
کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا نہیں کئی سوالات کوسچن مارک
د سزاګانو یو لړۍ شروع شوه ده. تر اوسه پورې څومره فیصله راغلي دي پر هغه پښتني راپورته شوه دي. ما تیر اونۍ نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو، او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلي وو چې د ټولو ظلمونو مقابله وکوي او په هیڅ صورت کې به د مخې ته نه ټیټيږي.
مینه کسی صورت میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې نواز شریف له بهر خپل وطن ته راستون شوی او په هیڅ صورت به سمجھوته نه کوي. د مسلم لیگ نون کارکونکو د نواز شریف د سزا خلاف په ټول هیواد کې مظاهره هم کړې وي، او په دې رستو کې د متحده اپوزیشن په مظاهرو کې د نواز شریف د سزاګانو خلاف ویناګانې هم شوې وي. خو په اسلام آباد کې کارپوه شیخ حسین وایي چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف خپل رور بیانې سره متفق نه ښکاري.
شهباز شریف صاحب دا مشکلات یو پنجاب کې هغه ګوري چې هغه ګورنمنت نم شي جوړ، نو بیا هغه باندې چې دی لږ لاس نرم اغه پنجابی کې چورتی چې حد هولا رکھنا. اور چې کم شهبا نواز شریف صاحب دی یقینا هغه جارحانه موټ کې دی، او هغه ته دام ګوري چې باوجود چې کم مشکلات وو دی پری پول ریګینګ خبرې وشوي، او ریګینګ د پول ډے باندې دی ریګینګ خبرې کیږي، دا تورونه مورونه دار څه خپل ځای. خو بیا هم دی چې کم پی ایم ایل ان هغه کورو سینٹرل پنجاب هغه غي بچ کړو کافی حد راسي.
شیخ حسین زیاته کړ چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی، ځکه چې د جولای پر 14 د نواز شریف وطن ته راتګ پر مهال هغه شان احتجاج و نه کړو چې سرنګه توقو تر کېده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په تیرو کلونو کې له روس سره دفاعي تعلقات پیاوړي شوي دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون مازیګر په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل. د دواړو هیوادونو سرتیرو په 2018 او 2019 کال کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي دي. نوموړي دا څرګندولې تر هغې وروسته وکړې چې د روس د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین د اګست په 6 او 8 د پاکستان سفر کړو او دواړه هیوادونه سلا شول چې پاکستانی سرتیری به روس ته روزنه تورزی. رپورٹ اورو.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان او اروس خپل منځي مرستې زیاتولو او دفاعي معاملات مخ په وړاندې بوتللو لپاره پر ازم دي. د نوموړي وینا وا پاکستان او روس یو بل سره خپل شراکت داری ښه کولو کې تر ډیره حده کامیاب شوي دي او د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو د یو بل ملک سفرونو له وجې نه صرف خپل منځي اړیکې بلکې په دفاعي څانګه کې مرستو زیاتولو هم صلاح شوی دی. دوانو ملکونو په 2018 کې په پاکستان او 2019 کې په روس کې ګډ فوزی مشکونه هم کړی دی. د روس د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین په مشرۍ کې یو پلاوی د اگست په 6 د دوانو ملکونو ګډ فوزی مشاورتي کمیټې په غونډه کې ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی وو. د پاکستان دفاع وزارت په وینا په غونډه کې اسلام آباد او ماسکو د فوزی همکارو په زیاتولو صلاح شوی دی چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان د امریکا سره تعلقات خرابېدلو وروسته د روس سره خپلې اړیکې ښې کولو کوششونه شروع کړي دي او خصوصا په دفاعي څانګه کې دواړه ملکونه ورس په ورځ یو بل ته رانږدې کیږي. روس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي وخت پر وخت د یو بل ملک ته سفرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي نتیجې ښایي چې په ټول هیواد کې یوازې شپږو ښځو د قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې دي. د الیکشن کمیشن له وروستي نوملړ سره سم شپږ واړه ښځې د پنجاب او سندي او له خیبر پښتونخوا بلوچستان نه یوې کاندیدې هم مستقیما انتخابات نه دي ګټلې. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار یوه نا حکومتي اداره فافین وای دا چوکۍ هغو ښځو ګټلې دي چې پخوا یې هم بریا ترلاسه کړې وه. په دوی کې یوه زرتاج ګل وزیره ده چې د پنجاب له ډېره غازی خان نه ټاکل شوې. نوموړی وایي اصلن د وزیرستان د غواړي په پارلمان کې د خپل حلقي ترڅنګ د قبایلو لپاره هم کار وکړي. تفصیل اورو.
د پاکستان کال 2013 انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ لپاره یوازې شپږ ښځینه امیدوارانې کامیابې شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کامیاب شوو امیدوارانو د نوملړ تر مخه چې په دې کې څلور د سند او دوه د پنجاب صوبې نه دي. د صوبایي اسمبلو چوکو لپاره د پنجاب صوبې نه 5 او د سند صوبې نه 2 منتخب شوي دي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې یوه ښځینه امیدواره هم په جنرال چوکۍ نه ده کامیابه شوې. د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو تر مخه چې کال 2013 انتخاباتو لپاره 1,400 خزینو امیدواران د جنرال چوکو مقابلو له ولاړې وي. د قومي اسمبلۍ په جنرال چوکو کامیابی شوي امیدوارانو کې د پیپلز پارټي نفیس شاه، شمس النساء او شازی امری، د پاکستان تحریک انصاف زرتاج ګل او غلام بیبی بھروانہ او د گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ډاکټر فهمیدہ میرزادہ. کال 2013 انتخاباتو کې ناکام شوی زرتاج ګل وزیر د ځل د جنوبی پنجاب ډیر غازی خان نه د قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې زرتاج ګل وزیر اویل چې نه یوازې شاته پاتې سیمې ډیر غازی خان بلکې د خپل پلارینه سیمې وزیرستان له به هم په قومي اسمبلۍ کې آواز پورته کوي.
او اوس زما چې کوم پالیټکس کې آپ وزیر خان کې دي
دوانا کے دی اور داسی ایریا دی کے سخت ایریا دی اور ڈیپرائیوڈ ایریا دی اور ان شاء اللہ دادا ماں نے کل تفاصم پٹا لوریو ان شاء اللہ جی
سملو پچارو نظر ساتون کی ادارہ فیفن وائی چې د سیاسی گندن لخوا خصوطا د انتخاباتو نوی قانون تر لاندی د 15% کوٹی مطابق پجن سیٹونو ٹکٹونو ورکڑی شوی بو خدا دا حق حلکو ٹکٹونو چرده چی دا دوی دا گٹلو موقع دی رکم آوا د یاد ادارې جنرل سیکرټری سرور باری په وینا دی ځل هم د پنجاب او سند صوبې زیاتره هغه خصین امیدواران کامیاب شوي چې هغه مخکې هم خپل حلقونه ګټلې و دیوایي سیاسي ګوندونو بس هغه 15% کوټه پوره کړي د کمپینونو لپاره خصو ته پیسې ورنکړي ول چې خصو سره خپل پیسې نه وي په کار خدا او چې سیاسي ګوندونو دغه د انتخاباتو کمپین هم چلولې و بل دا چې سیاسي ګوندونه یو څو خصو ته عہده ورکړي او نور په لاندینه کچ د نورو خصو لپاره دوی سره استډان چنه وي د سره سره ولسی کش تخصو حلی زلی او داغوی موجودگی کموی نزک دوی لپارا دا پولنگ ایجنٹانو او کور پا کور کمپین سیاسی گندون نکوی خسین سیاستوالو دا انتخاباتو نمخ کی سیاسی گندونو ندا گیلک کرده و چخپل گندون لخوا ورط دا آغا حلکو ٹکٹو نور کرشوی دی پا کم چی دوی گٹ لینشی
دا غرمی دو لسنی می بجی شوی دی لند خبرونا لپامیر ساحل نم
د غزنی څخه تازه رسیدلی اطلاعات وایي چې په ښار کې وسم د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته روانه ده. د والی ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال رډو ته ویلي چې وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لورو څخه پر ښار برید وکړ چې په نتیجه کې نښته پیل شوه. هلته امریکایي ځواکونو په ښار کې پر وسلوالو بمباري کړې ده. نوري وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې حکومتي ودانۍ او د خلکو کورونو ته اور اچولی دی. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د ښار مهمې ودانۍ نیولې دي خو د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وایي خار د افغان ځواکونو تر واک لاندې دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیا ټاکي. امکان دی چې نوی وزیر اعظم هم پر هغه ورځ وټاکل شي. کنه نو بیا به د اگست پر 15 ټاکل کیږي. همدې وخت کې بعد د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه هم روانه وي او هغې کې به استازي سوګند اخلي. سپیکر به کل کی او تر اغه ورسته بعد وزیر اعلی انتخاب کیږي. اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پرون امر وکړ چې د اگست پر 14 د درغلی په اړه د دوو نورو مقدمو اوریدنو ته حاضر شي. د مسلم لیگ نون مشر شاهباز شریف ویلي دی د خراب موسم له کبله د اگست پر 13 د اسلام آباد احتجاج ته نو ورغلی. نوموړي دا خبر پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پر شاهباز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن لوی اتحاد په احتجاج کې د نه ګډون له کبله انتقاد شوی و. د جنور جنوبي وزیرستان لسګونو وسیدونکو د امن کمیټې جوړولو پر ضد په ټانګ کې د سیمې د انتظامی دفتر مخ ته مظاهره کړې ده. د پرونی مظاهرې ګډونوالو د انتظامی خلاف نارې وهلې او د ټانګ واڼه سړک یې تړلې و. د جنوبي وزیرستان انتظامی او ملیشې د دې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل په 13 کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي دي. او د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي چې پرون د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې شاوخوا 60 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته دروروي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریا نوی جوړېدونکي حکومت ته په ورپېښو ننګونو یا چیلنجونو باندې لیکلې او ښکاري داسې چې له 15 اګست نه وروسته به د پاکستان تحریک انصاف د مشروالۍ د ازمیښت دور شروع شي چې پکې به د اقتصادي مشکلاتو د یو شمېر مسلو د بهر ملکي چیلنجونو او مضبوط اپوزیشن سره مخ کیږي. اداریا وایي کومو مسلو سره چې به راتلونکي حکومت مخ کیږي د هغې د حل لپاره به سختې فیصلې کول وي ځکه چې د نوي حکومت سره ډېرې هیلې تړلې دي. ادارې زیاتوي دا ملک چې دا وخت د کوم صورتحال سره مخ دی د دې لپاره به د لنډې مودې اقدامات په فوري توګه کول وي. په سرکاري کچه به خرڅونه راکمول وي، نیغ په نیغه د ټیکسونو دایره کار غځول، سکوک بانډونه به جاری کول وي او د دې سره سره به په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان قرضو ته او سرمایهدار سرمایهکاري ته آماده کول وي چې دارنګ د روزګار موقع پیدا شي. ادارې اخري کې وایي قانون له ګردابه راوستلو کې لټولو لوی کردار د مشروالۍ اخلاص او هوټ شامل وي نو باید چې د پاکستان نوې راتلونکي حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي. د انګریزي ژبو ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي د انتظار ساتونه ختم شو او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره محمود خان ونوماوه. اداریه وایي د محمود خان ټاکنه د یو شمېر خلکو لپاره د حیرانتیا وړ ټاکنه ده، ځکه چې نوموړی په پارټۍ کې د نورو په پرتله دومره لوی نوم نه لري. خو بل پلوه رسنۍ وایي چې دا چوکۍ یې ورله په دغه ځای کې په ټاکنو کې په خدماتو او په ښه پوزیشن راتلو د انعام په توګه ورکړې. او دارنګ یو شمېر نورې خبرې هم را روانې دي، خو محمود د دې افغانانو د مخنیوي لپاره لګیا دی چې ګوند ته یې زیان ونه رسي. اداري اخري کې لیکي لکه څنګه چې د هیواد سیاسي لوبغاړي لګیا دي چې په صوبو او مرکز کې نوې حکومت جوړ کړي، نو دوی هیله لري چې دا سیاستوال به یوازې ټوله توجه د جمهوریت په وده ورکړي. د دې ترڅنګ له پېښور خبرېدونکو آج ورځ پڼ خپل اداري کې لیکي د محمود خان په مشرۍ د خیبر پښتونخوا نوې حکومت لپاره دا په هر جوړ په نظر کې ساتل پکار وي چې په یو ریاست کې د بدلون ښه احساس ولست د اسانۍ ورکولو سره تړلې دي. اداري وایي د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې د زیاتېدونکو آبادۍ د ضرورت په نسبت منصوبه بندي په نظر ناراضي او د سکلو د پاکو اوبو نشتوالی یو سوال یې نه جوړ شوی. د صفایي ناقص نظام، د ټرافیک ناسم نظام او دارنګ یو شمېر نورې مسلې دي چې لکه بل یې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی. اداري اخري کې د نوي حکومت نه هیله څرګندوي چې ټوله توجه به په ولسي مسلو باندې ورکړي او د دې لپاره به یوه کوټلې منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نشي موادو د کاروبار ختمولو هڅې پوره نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په عین وخت کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو پیلولو کوششونه هم کیږي. هلته بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې ایران د خبریالانو د ورځې په نوم کلنۍ ورځ مانځي او له دې کار غواړي نړۍ ته ځان د زغم لرونکي هیواد په توګه وښيي چې واقعیت نه دی. اسرار المومن د دواړو لیکنو مهمې برخې دروي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نشه یي توکو کاروبار د له منځه وړو امریکایي هڅو پوره نتیجې نه دي ورکړي، کوم چې د امریکایي چارواکو په خبره د ټرمپ انتظامي لپاره نوي چیلنجونه پیدا کوي، ځکه چې د جګړې ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د افیمو پیدا کوونکو په ځایونو بریدونو تر اوسه طالبانو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان اړولی، کوم چې د امریکا د اندازې تر مخه د طالبانو د آمدن تر څلورمې برخې اهم کم دی. بلخو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وایي طالبانو مشکل اقتصادي پریکړې کړي او نورې به ورته اهم کول وي، ځکه چې دوی ته د نشه یي توکو له کاروباره ترلاسه کېدونکي فنډونه کم شوي او همدغه وجه ده چې طالبانو ټیکسونه، محصولات او په زوره له خلکو پیسې اخیستل زیات کړي، چې له وجې یې له دوی څخه د افغانانو نفرت نور هم زیات شوی. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران به د خبریالانو ورځ په نامه خپله کلنۍ د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځي. ورځپاڼه وایي د دې کار په وسیله ایران نړۍ ته ځان د زغم والا پاک او نمائنده هیواد ښودل غواړي، کوم چې په حقیقت کې نه دی. په مقاله کې راغلي دا هم هغه هیواد دی څوک چې عادتاً سفارتي اقدار او د رسنیو ازادي تر خپل لاندې کوي، خو د رسنیو ازادي منزل هغه څه دی چې په عمل کې هم خودل پکار وي. په ایران کې واکداران رسنیو ته لسره ازادي نه ورکوي. د خبر پاڼې لمخې که څه هم د ایران لخوا د رسنیو ازادي منزل یو جالي کار دی، خو په دې موقع باید د هغو ایرانیو خبریالانو ستاینه وشي څوک چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په خاطر خپل ژوند په خطر کې اچوي. په مقاله کې راغلي د ایران په ګډون نورو زورواکه هیوادونو کې کارکونکي مخلص او خواریکښ خبریالان د لا ډېر احترام او حقونو مستحق دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې هیواد یې د فضايي او خلایي ځواک جوړولو چارې پیل کړې دي. نوموړي پرون مازیګر د دې ځواک ته جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روس او چین لخوا د خلایي ګواښونو یادونه وکړه. واشنگټن پلان لري چې د 2006 کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي چې دا به د هغه هیواد د ځواکونو شپږمه څانګه شي. اجملان تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي. د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایید واړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپر سونیک کی بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټ ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپر سونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایي ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک د جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولی شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړېدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغلته یو شمېر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډېر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمېر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بالاخره بې ځایه جګړو ته لاره هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
افغان ولسمشر ویلی دی چې په هیواد کې فساد کنټرول کړی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په غونډه کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د شخصي سکتر په پیاوړتیا ټینګار وکړو. په غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د اداري فساد یا درغلۍ د مخنیوي په برخه کې د تدارکاتو د ادارې هڅې استایلې. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مشر وایي په درغلۍ کې د ښکېلو کسانو ضد لا هم اقدامات نه دي شوي او هغه هیواد لا هم د نړۍ د فاس سیدو هیوادونو په لیست کې شامل دي. اجملان رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د ده په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولي شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلي غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قرارداد یک اصل است.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسي سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګ ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورنی صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې او ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله ویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حفیظي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې په ارګ کې یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي.
وخت زیاتی برته.
از رخش حافظی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولي 400 پانی یا 1500 پانی دوسیه وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیه ګوري څومره شمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی حافظی زیاته کړ چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړي توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظی زیاتوي، له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانیې د یو پوهنتون څېړونکو ویلي دي چې په نړۍ کې هر کال 1000 ماشومان د سیګریټو د لوګي له کبله تر زیږون مخکې مري. دا نوې څېړنه ښایي چې کله حامله ښځې د نورو خلکو د سیګریټ څکلو په ځای کې سا اخلي، نو په نس ماشومان یې اغېزمنېږي. دا لومړی ځل دی چې په بېوزله هېوادونو کې د سیګریټو د لوګي د بدو اثراتو په اړه جامع څېړنه شوې ده. له پاکستانه خبرېدونکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورٹ کے اورو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د یو برطانوي طبي جرنل د یو رپورٹ په حواله لیکي چې د دویم ګړی کس ته سیګریټو لوګي د پیدایش مخکې هر کال د شاوخوا 1000 ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. د یونیورسټي آف یورک د پوهانو په څېړنه کې راغلي دا هغه میندې وي چې خپله سیګریټ نسکي، خو د کور نور غړي یا خاوندان یې په فعال ډول سیګریټ سکي. دغه څېړنه د 2008 او 2014 کال ترمنځ په 150 هیوادونو کې شوې ده. د څېړنې له مخې زیات شواهد دي چې د حمل دوران د دویمګړي کس د سیګریټو لوګي له امله د پیدایش لږه موده مخکې ماشوم مړ شي، یا یې د پیدایش پس وزن کم وي، څه نقص پکې وي، او یا د ساه او ذهني ودې ناروغي ولري. دا په اول وار په کم آمدن لرونکو هیوادونو کې د ماشومانو د پیدایش او د دویمګړي کس د سیګریټ د استعمال له امله په ماشومانو کې د مړینې د کچې په اړه جامع سروې ده. ورځپاڼې لیکي په څېړنه کې راغلي چې د نظر پوښتنې یا سروې 30% برخوالې ښځې د سیګریټو لوګي نه متاثره وي، او د پیدایش مخکې د مړو شوو ماشومانو شمېر 1000 پدې کې د 0% ماشومانو د پیدایش مخکې د مړینې سبب د سیګریټو لوګي خودل شوی. رپورت وايي د انډونیشیا، اردن، نیپال او بنگلاديش په شان هیوادونو کې د ماشومانو د داسې مړینې احتمال ډیر دی، ځکه چې شاوخوا 50% ښځې د بل چا د سیګریټو لوګي نه متاثره کیږي. په رپورت کې ویل شوی دی په دغو هیوادونو کې دوه شیان چې مشترک ولیدل شول، غربت او د تعلیم کمه کچه ده، چې په پاکستان کې هم داسې حالات دي. سروې کوونکي ډلې په دې خبره زور راوړي چې د پاکستان په شان په کم آمدن لرونکو هیوادونو کې دی نور تحقیق هم وشي. په سروې کې راغلي د سیګریټو لوګي د ماشومانو ذهني وده باندې هم بد اثر کوي، او د هغو ماشومانو په غټوالي کې سیګریټ څکلو ته زیات رجحان وي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوندی غواړي له امریکا سره په باور او احترام ولاړ تعلقات ولري. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ته نوماندی او په اسلام آباد کې په کور کې د امریکا له سرپرست وزیر سره په لیدو کې ویلي چې د افغانستان مسله باید په خبرو هواره شي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی عمران خان ته ټلیفون کړی او تهران ته د سفر بلنه ورکړې. په دې موضوعاتو پاکستان ډان ورځپاڼې لیکنه کړې چې لنډیز یې هارون باچا دروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره د متقابل باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي دا خبره د شروع په ورځ د بنیګالا په خپل کور کې د پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست سفیر جان اف هور سره په لیدنه کې کړې. عمران خان چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی، د امریکا سفیر ته وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کمی د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ناټیکاوه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه حکومت به له امریکا سره سوداګریز او اقتصادي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکړي. هغه همداراز وویل امریکا او پاکستان باید داسې ډیپلوماټیک تعلق ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. عمران خان له امریکایي سفیر سره په خبرو کې وویل د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان، امریکا او سیمې د امن او سوکالۍ لپاره مهم دی، او دغه هدف باید د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. د اسلام آباد لپاره د واشنگتن سرپرست سفیر جان هوور د جولای 15 په عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند بریا لپاره عمران خان ته مبارکي وویل. د لیکنې تر مخه د ایران ولسمشر حسن روحانی هم عمران خان ته ټلیفون وکړ، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویل او د ایران د رسمي سفر بلنه ورکړه. عمران خان او ولسمشر روحانی د پاکستان او ایران پر اړیکو په تیره پر تجارتي هغو خبرې وکړې. ولسمشر روحانی وویل ایران نه یوازې د پاکستان گاونډی دی بلکې دواړه هیوادونه ګډ مذهبي او کلتوري اقدار هم لري. لیکن د نوموړي لکول زیاتوي ایران غواړي له پاکستان سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې چې د پاکستان سرتېری به د روس په پوځي مرکزونو کې روزي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. پوښتنه دا ده چې آیا د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ پوځي اړیکو ژورېدل د پاکستان په تګلاره کې د مهم بدلون په معنا دی او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر 8 مویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړي شي. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې، جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقه د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څېړنیز مرکز چتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیا کې د پاکستاني سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوې بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنا لري. دی وایي په اساسي ډول د همکاریو د زیاتوالي دا خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنا لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه، د هغه هیواد پوځي نظریه، پوځي پرزې، هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې که واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.3 ارب ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د اسلام آباد او مسکو پراخېدونکي اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکاري برسیرنی یا سطحي دي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د خپلو ملګرو او اړیکو دایره غځوي. د امریکا فشار، رویه، پاکستان ته د مرستو بندول او دا ویل چې که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته غواړي نو مخالفت به یې کوي، دې هر څه ته په لیدو ویلی شو چې پاکستان واقعي له روسیې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅې کوي. د پاکستان پخوانی حکومت ویلي ول چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هیلیکاپټر اخیستي دي، خو د چاتم هاوس څېړونکی عامل خان زیاتوي چې روسیا او چین د پاکستان ټول پوځي ضرورت نشي پوره کولای.
دا مشال ریډیو دا.
د منځنۍ کورمې یو شمېر اوسېدونکو له انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د موبایل او ځمکني ټلیفون سرویسونه بحال کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال مجبوره دي چې د یو ټلیفون لپاره لسګونه کیلومتره سفر وکړي. انتظامیه وایي د موبایل ټلیفون سرویس یې د امنیت خرابېدو له کبله بند کړو چې اوس یې د بحالولو هڅې کوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
پکورما کې پیټیسیل او موبایل سرویس د بندېدو له امله ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې الشیزو، مسوزو، زهموش او پړچم کې نسیمې داسې دي چېرته کې تر یوې لوی مودې راهیسې د رابطې هیڅ ذریعہ نشته. د الشیزو عصمت الله وايي په دغه جدید وخت کې هم خپل پیغام د خوستو او ورکولو لپاره دوی پر کیلومترو سفرونه کوي.
مو خپل پیغام رسولو لپاره یا خو بازار دروشي مونږ 25 کیلومتر باندې دي، یا دین علاوه یو غر ته لوټ شي الدا، خو اگر داغه صرف جوان او بوډا او بل چوک نشی تلای او کچیر یو کس بهر لوړوی اغا یو کال پر یو کال نه زیات وا کال تیر کړی وی اغا خپل مور پلار سره ایون خپل وایب سره خبره نه کیږي.
په 2009 هم کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات شروع کی دروستا هلتا موبایل سرویس بند کړی شوی وو چې دا په 2014 کال کې د سیمې امن ترتلو پس په عمومي توګه بحال کړی شو. په هغه 2014 کال د اپریل په میاشت کې دا یو ځل بیا معطل شو چې تر اوسه نه دی بحال شوی. ځایي سیدونکو محمد هارون خان وايي په سیمه کې دوی یوازې یوازی لپیٹیسیل موبایل سرویس وی ویلس څخه استفاده خستلا خو هغه هم وسر باندې منکر شوی دی.
د بازار پیر ډیر مخ کې نو بیا باندې شو اوس بیا بحال شو د مو الکی کې د بیخی لګیدل شوی نه دی. نتورک نور زره مخ کې به پیټیسیل وو د کو 24 کنټه کو هغه اوس نه کوي کور یوازی را نشته د خبرو کوي.
د مورغان سیمه محمود خان له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په سیمه کې پیټیسیل سرویس ته زړه زړه بحال کړی شي.
یو کوم یو جواب وروتلی یا نو کری وروتلی یا سپوست وروتلی ناغه د سیګنل په واجه منی مونږ نه خبرېګونه ځکه سمو طرف ته سیګنل نشته سمو خبرېګو مونږ دا غ شیتیر شوی وي. نو دی واجه نه مونږ دا نتورک ډیر ضروری دی په علاقې کې ځکه صدا خو د ژوندۍ سره تړلې خبره نه سمو نتورک نه بغیر په وځ کې نه کیږي.
موږ چې کلا په دغه اړه د سیمې له تنظیمي چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې ټلیفون سرویس د سکیورټي صورتحال له کبله پوز بند کړی دی. هغه زیاته کړه لشیزو مسوزو زهمش او پړچم کړي د کورمې سرحدي علاقې دي نو هلته ټلیفون سرویس بحالېدو لپاره به د 11 کول لخوا انوسی یعنی د اجازتنامې ضرورت وي. هغه دا هم ویل دا مسله پوځي چارواکو ته وړاندې کړې ده او هغې ورته دا ویلي دي چې په سیمه کې اوس حالات پوره هم نه دي نو ډېر زر به هلته د موبایل سرویس بحال کړی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د کوزو مومند اوسیدونکو وای په 2013 کې د ډنګیدلې د یکغون بازار کاروبار لا هم تر اوسه نه دی بحال شوی. دا بازار په یو لوی بمی چاودنه کې الوزول شو چې د سلو نه زیات کسان پکې وژل شوی. د بازار روزګاریان او ځایي اوسیدونکو وای په خوا به ډیره ګڼه ګوڼه واخه اوس دغه بازار د پخوانی بازار په نسبت سوړ دی. لاسیمه نه د مشال ریډیو خبريال تفصیل راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري نرخزیان وای چې دوی هر شپه د سیمه عامولس پریشان کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو زینو څخه بې دخل کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو ارزي هم ورکړي، ولی بیا هم دوی مرستې نه کیږي. د نرخزیان یو نماینده
او به خاوریدونکو د یک غون بازار د حالت په اړه رپورت تاسو په دې رپورت کې واورئ.
د کوزو محمود په یک غون بازار کې اته کال وړاندې چاودنه شوی و چې د بازار څیره یې بدله کړې وه. د بازار کورونه مکمل لنګ کړي، ولې ګاونډي کورونه زیانمن کړي چې لا هم شاړ پراته دي. دغه بازار د ځمکې مالکانو یو وار خو بیا جوړ کړی، خو د محمود او باجوړ د تیریدونکو نه علاوه د پېښور 400 نوخار او پینډۍ خلک ورله ناراضي. مستجاب خان په دې بازار کې خپل دوکانونه په کرایه ورکړي او د دوکانونو شاته یې کور د جولای 2014 الوزولی و چې د کور نه تنانی پکې هم وژل شوی.
زه په خپل بار دغه په هوټل کې وم، زه هغه کې په خپل خوب شوی وم، به چې سپاس پتا کې سلو پنځو دي بعد زه خبر شوم زما د کور زما د شپږو کال یو زیو او بد نه میو هغه پکې شي 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 او به چې نور مونږ څه سغي سره کېده کې د نور سره نور ډیر خاندان نور نقصان شي او به دا شي او هم دې کور کې یو دا زما کور دی دا غ تاریخ نه راونیسه انونو دې پر داسې غیرابات پټ.
فیروز خان د کغون بازار سره نږدې د حفیظ کور نو سیدون کې دی وای چې دې بازار کې اته کال وړاندې کاروبار دومره زیاتو لکه د پېښور خار خو چې چاودنه شوه نو دوکانونه هوټلونه او سرکاري ودانه یې داسې ډنګ کړي چې بیا چې خپل دوکانونه هم نه پېژندل.
یاره بالکل دې ته مردان کې صدا او کته مطلب دا چې کنده لاوره پورې خلک وځي تر خپل نشته په مطلب دا چې بارني پرځو پرځونه د سی ټی وی ګان د سی مطلب دا چې سیتلی هر څه براتل د دې نه مطلب دا چې تلل او کته به خام څه کې سره دی چې پورې براتل.
خو مستجاب خان بیا هم خوشبین دی چې کله خو به دا بازار یو وار بیا لکه د پخوا په شان آباد شي. په یو کون کې اته کال وړاندې شوی 14 کې د دکاندارانو ځای کورونه ولا او بازار ته د راغلیو په شمول د خاصدارو له یو سلو زیات تنن مړه شوی او دغه 14 د یکون سرکاري تحصیل د جیل حوالات ته ودانی سره نږدې شوی و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکون.
په سواد کې نرخزیان وایي چې امنیت ته ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي او په دې اړه شکایت هم درج کړي خو هغوی یې سمه مرسته نه کوي. پولیس وایي چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی دی او هغې سیمې ته ورغلي چې دوی پکې تنګول شوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اورو.
د سوات مرکزی خار منګورې نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عام ولس پریشان کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو عرضي هم ورکړي، ولې بیا هم دوی مرستې نه کیږي؟ د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې د دې دندای ټاکان لري کوي چې موږ چرته ځو، موږ پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان د پښتانه دلته کوي، آخر موږ بچته ځو. موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلی دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، ځناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هر شپه د شپې شپې کاڼي راوشته کیږي، اوس را پسې عوام راوتی دي چې دا به موږ د دې سوات نظر کوو. آخر موږ به چرته ځو؟ موږ خو د دې سوات د دې معاشري خلک یو، د دې سوات باشنده یو. آخر زموږ سره د انصاف وکړی شي، دا ولې زموږ سره داسې ناجایزه کیږي؟ آخر ولې ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ خدای بني ادمان نه یو چې زموږ سره داسې ظلم او داسې زیاتې کیږي؟ آخر ولې کیږي؟
په دغه اړه مو چې کله د منګورې پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضي ترلاسه شوې ده،
موږ سره خبرې وکړې، هغوی بیا موږ راولېږل. دوی دغه چې څوکیداران دي او څه خلک دي، هغوی سره چې لانجه ده چې دا موږ تنګې او ګټې مټې راولي، نو د دې باغې باندې موږ کار کوو. اوس موږ کړو، اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو.
بلخوا نرخزیان وایي چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده، او د عرضي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړې او نه هغه تنان نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.